ګرانو قدرمنو اوریدونکو احترامونه او سلامونه د ډیوا ریډیو په بل ډیوا خبرونه کې تاسو ته ستړي مشي او هر کله وایم د موضوع نه خبرې د پښتنو اصل نسل او نن پکې موږ د پښتو ادب په دې خبرې ترې کوو نو ادب تش لیکل دي شاعري ده یا کومه قصه لیکل دي که نه ادب څه ته وایي ادب څه څه احاطه کوي په بېلابېلو دورونو کې ادب د هغې رنګ او په ادب کې کلتوري د ژوند د کومې ټولنې ادب چې دی د کومې ژبې ادب چې دی د کوم نسل د کوم خلکو ادب چې دی په هغې کې هغه رنګ په خپله په دغه ادب کې لیدل کیږي او که دا وایو چې ټپه څومره مهمه ده په پښتو ادب کې د پښتو ادب مور ورته ویلی شو په دې به هم خبرې اترې کوو ادب څه څه خوندي کوي د ځان سره په ځان ژبه کلتور دودونه دستورونه تاریخ وخت حالات دا ټول هر څه دا خوندي کوي مزاحمتي ادب بیا څه شی دی په دې دواړو کې لکه مثال به دا والو چې د خوشحال هم ادب ته خپله برخه ده او د رحمان بابا هم ادب ته خپله برخه ده دی دا دواړه بیل پسې دي په دې به هم خبرې ترې کوو راتلونکي کل چې وي راتلونکي نسلونه د هغې د نن ادب هغې ته انتقالیږي دغه هم یو تاریخ دی چې پاتې کیږي په دې کې هم ډېر رنګونه وي څنګه چې د اردو ادب به ووایو نو په هغې کې خپل یو هندي رنګ ښکارېږي که انګریزي ادب ووایو په هغې کې د غربي نړۍ د ژوند یو رنګ خپل لیدل کیږي په پښتو ادب کې به خامخا د پښتون رنګ ښکاروي بیا د پښتو په ژبه باندې زور ورکول دې له کار کول باچا خان په دې کې وړومبني داسې ګامونه چې هغه په دې معلوم تاریخ کې موږ ته د هغه هڅې د هغه د پښتون مجله پښتنو باندې غږ کول په پښتنو ښځو باندې غږ کول چې تاسو لیکل شروع کوي دغه هم د ادب دپاره خو څه څه یې راوړل په دې مونږ خبرې ترې کوو او بیا د باچا خان سکولونه خلاص کړل په هغه سکولونو کې د پښتو ژبې په کې تعلیم وو خپل زوی غني خان یې د پېښور د مشن سکول نه راوسته په اتمازو کې په آزاد سکول کې داخل کړ په دې به هم خبره کوم دا یو ځان له یو عهد دی یو دور دی عهد سازي دي ته وایي ښه خو نن زموږ سره چې زمونږ میلمه دی نو هغه دا پروفیسر سمیع الدین ارمان صاحب دی چې هغه په ډوډس کالج کې د ادب او د مذهبي علومو استاد دی او ډېر محنت کوي زه چې د دوی د تحقیق ته وګورم د دوی ستړي ته وګورم په ما خو ورته وارخطۍ راشي چې خدای ورته دونه توان ورکړی دی نو زمونږ میلمه دی او هغه سره به نن لول به ورته خیر علي ووایو بیا هغې راته کوم پوینټس را کړي دي هغه هم ورته بیا وایم نو پروفیسر صاحب ستړي مشی په خیر راغلی
قدرمنو سید الله مو عزت وکړه ټولو اورېدونکو ته او ستاسو همکارانو ته سلامونه احترامات
وعلیکم السلام پروفیسر صاحب تاسو به د دې راتلونکو خپرونو کې به په دې ګڼو اړخیزو دا دغه دی موضوع ده زمونږ تاسو وایئ چې پښتو تحقیق کې نوی کار فکشن کې نوی کار تاریخ کې نوی کار او تنقید کې نوی کار دا به هم او د دې سره سره به بیا خیر دی تیر دور ته به هم ځو نور د دې سره تړلې چې څومره دي ځکه چې په دې کې د پښتون اقتصاد دی په دې کې د پښتون د ژوند جواک تور طریقې دي ادب صرف یو کاغذ لیکل خو نه دی یو کتاب لیکل پرې کتاب کې څه وي د ادب جوړیږي د څه نه د دې ادب څه اډانه وي څه بنیاد وي نو پروفیسر صاحب زه مایک تاسو ته سپارم او که بیا مونږ اورېدونکو ته ویلی شو په منځ منځ کې که چېرته د ټلیفون د ضرورت پکې رالو د پښتون نو هم کولی شو بیا تاسو ته به ووایو چې اوس مونږ ته ټلیفون کولی شئ تر هغه پورې به پروفیسر صاحب ته غوږ شو پروفیسر صاحب مایک تاسو ته سپارم
ډیر مننه کبیر منشي. څنګه تاسو خپل لومبنو خبرو کې ویل چې ما په نیمه کې په اړیکه باندې شوم او مې ریدل چې مونږ دلته د پښتو ادب په مختلفو اړخونو باندې که هغه په ماضي کې دي که په حال کې دي او که په مستقبل کې کوم سرکونه مونږ ته ښکاري په هغې باندې خبرې اترې کوو، کوم کار چې شوی دی دی هغې باندې هم په تیر پروګرام کې څلګ ډېره خبره وشوه، په کومو جهتونو په کومو باندې اوس کار روان دی او په کومو باندې مطلوب دی، دی هغې په باره کې هم خبرې اترې کول په کار دي. د تاریخ په حواله باندې ډېر څیزونه داسې دي چې چونکې په هغې باندې کار شوی دی او اوس نوی په فکشن کې یا په تحقیق کې چې کوم کار کېږي نو هغه د یادولو ډیر وړ دی. بل په پاکستان کې نظامی تعلیم حواله سره د تیرو سو کلونو نه د انتظامی بدلونونه راځي، د هغې په وجه باندې پښتو ته خصوصا یو ډیر غټ فراخه میدان په ولسي سطح باندې او په تعلیمي سطح باندې ملاویږي. نو زما خپل دلچسپي په دې کې ده چې مونږ زیاته خبره حال باندې او په مستقبل باندې وکړو، د ماضي په حواله باندې چې کوم کار دی د هغې په حواله یو غټه خبره د بدلون چې مخې ته راځي هغه دا ده چې تمامي علوم یا تمامي تحقیق هغه لګیا ده ساينسي بڼه اختیاروي. نو دا زمونږ د پاره یو ډیر غټ د خوشاله خبره ده، لکه تر اوسه پورې اصل کې دا یو خبره هم ده چې تر اوسه پورې چونکې پښتو ادب او پښتو تاریخ یا پښتونولۍ ته ریاستي بڼه چې کومه مطلوبه درکار وي هغه نه ده ترلاسه شوې. اگر که تاریخ کې مونږ ګورو د پښتنو چې کوم دورونه دي په هغې کې تر څه حدا پورې پښتو ته دولتي حیثیت حاصل شوی دی، لکه د سوات په ریاست کې پښتو دولتي ژبه وه چې د کله نه هغه بیا د پاکستان سره ریاست ضم شو بیا هغه کیسه هم ختمه شوه. د دې نه مخکې په بعضې ریاستونو کې په ضمني طور مونږ ته ملاویږي، خو مطلوبه چې کوم د ادب او د سیاست یو تعلق دی چې په هغې کې کله کله مرکزیت ادب ته وي او کله مرکزیت سیاست ته وي. نو هغه موقعه سیاست ته چې کوم مرکزیت حاصل دی هغه نه دی حاصل شوی. دلته دا خبره لږ شانتې ما د عمومي روایت نه که ستاسو خیال وي نو په بل طرز وکړه. عموما دا بحث داسې خلک کوي چې ادب کل دی او سیاست جز دی، یا د دې برعکس یا بلکه دا کوي چې یاره سیاست کل دی او ادب جز دی. خو زما په خیال باندې د دې په خپلو کې تعلق د کل او جز نه دی. زه دا وایم چې دا دواړه لازم او ملزوم دي، دواړو ته یو مره حیثیت حاصل دی په یوه ټولنه کې، خو کله کله مرکزیت ادب ته حاصل وي او کله کله مرکزیت چې دی هغه سیاست ته حاصل وي. نو که په دې طرز بیا مونږ ګورو نو زمونږ په ریاستي بڼو کې ریاستي انتظامی تاریخ کې کلیت خو یو سیسته هم نه دی حاصل، لکه زمونږ ادب ته کله کلیت په ټولنه کې حاصل شوی دی یا زمونږ سیاست ته کله په ټولنه کې کلیت حاصل شوی دی. موږ خو که په پاکستان ریاست کې ژوند کوو، که په افغانستان کې کوو، یا په نورو دورونو کې مو هم کړی دی، نو په ادبي یا سیاسي حواله همیشه د یو استعمار یا همیشه د یو بل لسانی استعمار یا د سیاسي استعمار سره وابسته پاتې شوی یو. نو زما خپل خیال دا دی چې موږ له دا بحث په کلیت او جزئیت کې د اخیستو په ځای باندې په مرکزیت او غیر مرکزیت دا به فکري بڼه شي، بیا چې کله حاصل شي یو تم کلیت حاصل شي بیا خو به ډېر یو بدل صورت حال وي. نو زه دا وایم چې دا کوم نقطې ما غوښتلې چې را هغه په مخه راشي، نو هغه دا ده چې د پښتو ادب کې د تحقیق په باب باندې چې کوم بدلون راغلی دی په تیرو لسو کلونو کې یا تر مخکې لیدل کېږي، هغه دا دی چې مخکې په مونږ کې شخصیت پرستی وه یو قسم ته، مونږ به یو ادیب اتارټي وګڼله او دی هغه کومه مفروضه به هم وا نو هغه ته به ټول ولس یو قسمه سند ورکولو او دا تر څه حدا د دی خپل فطری او نفسیاتی پس منظر هم شته چې لکه دا چې کیږي چې کله صورت حال سیاسي پر ریاستونو کې د یو قام د یو ټولنې سره استحصالی وي او هغه خپل د بقا په غم کې وي دا چې قسم سیزونه بیا بدیهي طور واقع کیږي خو بیا هم نوی بدلون چې کوم راځي هغه دا دی چې د تحقیق چې کوم طریقه کار دی هغه ساينسي شوی دی لکه در ټولو نه غټه مسله بدته وستو د دې مثال دا درکمه چې تر اوسه پورې مونږ کله د پښتو د املا خبره کوو نو په هغه کې مونږ سره فیصله کول قوتونه چې کوم وي نو هغه شخصیات وو که تاسو په دې باندې نظر واچو یا که شخصیات نو نو علاقائی نمائندگی وا حال دا که دا مثلا لسانیاتی دا اوس زه ګورم چې د املا په باب لباندې یا د لیکدود په باب لباندې کله هم خبره کیږي او د کوم پلیټ فارم نه هم خبره کیږي نو هغه کې مرکزیت دې ته حاصل وي چې یاره دې کې د ماهرینو لسانیات خپل رائے ورکي او هغه ته دې مرکزیت حاصل وي او د سند اختیار دې صرف ماهرین لسانیات ته حاصل وي زما په خیال باندې دا یو ډیر غټ مثال دی او دا زمونږ د میچورټی یو ډیر غټ ثبوت دی او دا صرف په املایي مسلو کې یا د لیکدود په مسلو کې د دې لیدنه نه کیږي بلکې د دې لیدنه په تحقیقي امورو کې هم کیږي سو د پی ایچ ډی تیسیس ما ولوستل چې په هغه کې پته لګیږي چې اوس مطلب ډیر کم مقدار دی هغه خو بیا هم مطلب داسې قسمه تحقیقات زمونږ سره شته دی چې هغه مونږه نه صرف په کامی سطح باندې شوی تحقیقات سره پرتللی شو او د سیالۍ په قطار کې ودرولی شو بلکې په بین المللي سطح باندې د علومو په مروجه شعبه جاتو کې هغه تحقیقات مونږه مخیتا اخودی شو لکه کسوک مثال غواړي زه دا وایم چې زمونږ یو مرګری یوسف خان جزاب دی چې په لسانیاتو کې په خبر پښتونخوا کې باقاعده مستند درې ماهر لسانیات دی د دینه مخ کې ما خیال دی چې فاروق بخاری صاحب او ډاکټر خالد خان خټک دوه داسې چې دا مستند زمونږ سره په خیبر پښتونخوا کې د لسانیاتو په باب باندې د دې سندي حیثیت وو نور هم وو او هغه په انفارمل طریقه باندې دا سند حاصل کړی وو د دې دا سند چې کوم دی دا په فارمل هم دی دولتي هم دی او په مهارت ورته هم حاصل دی نو د دې چې کوم تحقیقات دی د هغه کلاسیفیکیشن د حساب څخه ډېر ښه کړی دی او لسانیاتي پارتله یې بالکل تیار کړی دی د دې علاوه د تحقیقاتو په باب باندې خلاصه جات لکه مخې ته راځي د یو نوم کا واخل باندې زمونږ د تکمل غره ډاکټر عبدالرؤف رفیقی صاحب دی چې هغه د تذکيري په حق باندې یو کتاب اوس چاپ شو چې هغه په لسو جلدونو کې دی او د هغه نوم دی په لسو جلدونو کې دی په هغه کې تر څلوېښت زره پورې پښتنو لیکوالانو د امیر کروړ نه راواخل تر دې دوره پورې چې څومره کېدی شو باقاعده د ریسرچ میتډالوجي مطابق د عالمي تحقیقي اصول مطابق هغه کتاب لیکل شوی دی او دومره ډیر پښتانه لیکوالان په هغه کې ثبت شوی دي نه صرف لیکوالان بلکې په لیکوالانو باندې شوی چې څومره کار دی هغه یې هم ورسره ثبت کړی دی لکه غنی خان تذکره چې کله هغه کړی ده نو د غنی خان د تعارف او سوانحو نه بعد چې په غنی خان څومره تحقیقي کار شوی دی لکه زما د نظره چې د دې کتاب کې دا تذکره تېره شوې ده نو په غنی خان لسه ته کتابونه دوه درې د ایم فیل مقالی د پی ایچ ډی مقاله د دې ټولو تذکرې کړې ده او بیا د دې نه علاوه چې په غنی خان کوم په لسګونو مقالې لیکلي شوي دي د پنځوسو نه زیات هغه ریکارډ یې هم راخیستی دی چې دلته کې دا مقاله چاپ شوې ده نو یو قسمه د تحقیق لپاره یو ډېر غټ فیس مخې ته دی ښه دا چې په پښتنو کې ډېر کم شوي دي چې یاره یوه تذکره دی په دومره ډیرو جلدونو کې چاپ شي خدای صرف یو مثال نه دی په افغانستان کې یونسیف چې دی از موږ مشر به ملګری دی به هغه کلیات چې کیږي په نیمه پیړۍ یون په نامه باندې هغه په سوارلس جلدونو کې دا یو یو جلد هغه هم اته سوه نه نه سوه صفحې دی. مطلب دا دی چې دا خودی انفرادي کارونه کوي او دومره غټ ارزښت دی چې مطلب موږ سره داسې موږ مثال نشو ورکولی چې موږ سره یو تفصیلي کتاب د تذکری یا د تاریخ یا د علوم یا د کلیاتو د چا دی. څنګه چې لکه که موږ ګورو د ګاندي کلکټیو ورک چې دی نو هغه په سل جلدونو نه زیات دی، د نهرو د سلو نه زیات دی، د ګولټې د سلو نه زیات جلدونو کې کار دی. نو دا په عالمي صف کې یو ادب ته ځای جوړوي. نو زه دا ګڼم چې پښتانه د خپل کار ساینټیفیک کی او بیا دا اداره جاتی شي تر څه حده دی ته سیاست په واسطه او د آئین په واسطه باندې تحفظ او د ژبې ته خپل مطلوبه حق ورکړی شي. دا قسم چیزونه داسې دي چې دا به زمونږ ژبه ډېره زر او دا قسم تحقیقات دا که مخې ته راشي نو دا به خپل مقام د دې کوم دی چې هغه په هر دور کې بایللې شوی دی، په هر دور کې مخفشا شوی دی، په موږ یې قرض دی، موږ یې پور وړیو، هغه به مخه تراشی او په هغه باندې د موږ په یوه هم شو چې دا په دې طریقه باندې دا کیسه کار کیږي. بل یو چې کوم غټه رویه ده نوې هغه دا ده چې اوس پښتانه نوې کلی د تحقیق په باب لا صرف په پښتو کې کار نه کوي، لکه ما په خپل کالج کې یا په یونیورسيټي کې په مختلفو شعبجاتو کې ولیدل چې په کمپیوټر کې خلک ناست دي په کمپیوټیشنل لینګویسټک کې کار کوي، نو هغه په سمون نور کارونه کولی شي خو د پښتو سره وابسته کار هغه کوي. دغه رنګه په تاریخ کې کوم طلبه ناست دي نو هغه تاریخ د یو مضمون په هیڅ وی خو خپل تخصص یا خپل سپیشلایزیشن بیا د پښتنو د تاریخ سره وابسته کوي. د غرنګ په انګریزي کې ادب کې مختلف شعبجاتو کې زما ډیر زیات تعامل کیږي، انټریکشن کیږي د طلبهو سره. زه خپل په انګریزي شعبه کې د تاریخ په شعبه کې د سبقونو وایم، تدریس کوم، نو هغه کې ګورم چې هغه شعبه خو بدل وي خو د هغه چې کوم هغه مینه ده د ریسرچ په حواله باندې نو هغه د پښتو سره. لکه نن هم زه تاسو ته خبره کوم چې زه د خپل انګریزي شعبې نه راوتم، نو ما ته یو خپل شاګرد وویل چې زه یو آرټیکل لیکم دا د بی ایس انګلیش سټوډنټ په اړه چې د غني خان د یو نظم محل د سیند سپینو شګو نه جوړ کړ یو محل، او یو د انګریزي د قبله خان یو نظم راخستو چې د دې تقابل کول غواړم. تاسو په دې باندې ما ته نمایم کوي. داسې نور ډېر یا تیره هفته کې جانزیب کالج ته تللی وم، هلته کې د پښتون په حواله باندې سیمینار و د ژبې د حقوقو په حواله باندې، نو هلته کې د انګریزي شعبې د انګریزي څانګې طلبه د تاریخ د څانګې طلبه او ورسره د پښتو د څانګې طلبه دا ناستو او د هغې استادان هم ناستو او د هغې په خپلو کې ګډ سره سیمینارونه کېدل. نو زه دې ته ډېر خوشبینه یم، ډېر خوشګومانه یم چې په هر شعبه کې زمونږ طلبه او زمونږ استادانو د دې خبرې خیال وساتلو چې دا د پښتو حق صرف په پښتو لوستونکي او اوریدونکي شاعر ادیب نه دی، بلکې دا په انجینیر هم دی، دا په ډاکټر هم دی، دا په تاریخ دان هم دی، دا په سیاست پوه هم دی، دا په نفسیات پوه هم دی، په ساپوهنه والا باندې هم دی. کدی ټول ته دا ادراک وشي نو دا ډیره ښه خبره ده. زه خو دې په حواله باندې ډیر خوشګومانه یم چې د تحقیق په باب له باندې کم از کم دا قسم امید زه په هر ځای کې په هر شعبه کې او خصوصا په خیبر پختونخوا کې چې څنګه ادارې دي په هغه کې د دې گواهی ګام په ګام زوینم.
ارمان صاحب تاسو پکې یو خبر کړی ده د فکشن. فکشن ته موږ دا وایو چې ګندې هغه قصې یا هغه ادب چې هغه پرختیاو باندې نوی یا د رختیاو یو څرک پکې خو پوره قصه چې کومه ده یو قصه غوندې وي، نو د دې په ادب کې ضرورت ولې دی او دا د ادب برخه څنګه ده؟ ځکه چې دا خو په فکشن خودی دی چې ګنې په حقیقتونو داغه اډانا یا بنیاد په حقیقتونو نه وي که نه فکشن څه شی دی؟
دا سیدا چې دا د فکشن چې دی دا به یک وخت د سماجی علوم او د ادبی او ډیر غټه څانګه هم ده. ورسره ورسره دا د ساينس هم یو ډیر غټه څانګه ده او د پرفارمینګ آرټ چې څه ته ویل کیږي لکه د فلمونه ډرامې او میډیا سوابسته په دې کې نن سبا تر ټولو نه زیاته قیمتي او تر ټولو نه زیاته تحقیقي څانګه چې دا هغه ده فکشن یا ساينس فکشن وته موږ وایو یا سوپر فکشن وته موږ وایو هغه ده. په خو به دا چې دا اوس مطلب دا فکشن ته دا حیثیت په لنډه ماضي کې حاصل شوی دی. په خو به دا چې د خلکو به وابستګي د مذهب سره وا عقاید سره به وا د اسطورو سره به وا چې موږ میت وایو یا د داستانونو سره به وا د داستانی ادب چې کوم دی کیسیز ادب چې کوم دی اساطیری چې کوم دی دا صرف د دې بنیاد وو خو د دې تمامي بنیاد مرکزیت چې کوم دی هغه انساني تخیل ته حاصل دی. دا انسان په انفرادي ساخت کې هم او په اجتماعي نسلن در نسلن ساخت کې هم دیس خیالونه سه فکرونه سه تخیلات دا د خپل ماضي په باره کې هم لري او د خپل حال او د مستقبل په باره کې هم لري. نو عموما دا خبره کیږي تاسو هم دا خبره وکړه چې یاره دا فکشن چې کوم دی دا خو ریښتونی نه وي خو زه داسې نه وایم. زه وایم چې دا د ریښتیاو نه لږ زیات ارزښتمن وي چې د هغې وجه دا ده چې په دې کې تخیل وي د انسان او په دې کې چې انسان کوم څیز غواړي د هغې دپاره یو قسمه پیرایه ده د امکان تر حد پورې که موږ ګورو نو په فکشن کې داسې ډېر څیزونه زمونږ په فوکلور کې او زمونږ په میتس کې زمونږ په عقایدو کې داسې وو چې هغې ساینس ته ډېرې لارې پرانستلې او هغه ډېر هغه څیزونه چې چا ورته ریښتونی نه ویل هغه ریښتیا شولو. نو دا فکشن داسې وي چې دا یعنی د انسان په تخیل کې چې کوم یو څیز هم راځي دی هغې ته یو قسمه تخیلاتي او ادبي سند وربخي. نو زه خپله دا ګڼم چې فکشن ته فکشن سره دا د دروغ د دې لفظ د نسبت چې دی دا د فکشن ډېر غټ توهین دی او دا په فکشن پوهنه باندې یو ډېر مطلب دا غي په تفهیم کې مونږ یو قسم تین د خرو اکثر د پدې د طلباو سره بحث هم کوم بلکې اکثر هغه زموږ یو ملګری دی د اردو پروفیسر دی یو هر نوی چې هغه د چانه تاسو وکړو په انټرویو کې د ماستر د طالب علم نه چې افسانه څه ته وایي هغه ورته وی چې د دروغو کیسې ته افسانه وایي. اوس زه دا وایم چې لکه دا په یو نسبت باندې د خبره ټیک هم ده خو زه دا وایم چې زه کومه افسانه هم لولم بیروز نه نه ماته په هغې کې د سوچه ریښتیاو نه هم یو ډېر غټ ریښتیا ښکارېږي خو د هغې دپاره هغه دلیل چې کوم وي هغه دلیل اخلاقي نه وي لکه دا دروغ او رښتیا د دلیل چې دی دا اخلاقي دی او ادب په اخلاقیاتو باندې د سند تللي کېږي نه دی.
وبخی ترپن قطع شو کوم مونږ په کې وړه د مم واخلو خیر دی تر هغه پورې به زموږ سره بیا ملګری شي زموږ ملما ګران اوردونکو تاسو هم چرته زایم په دې موضوع باندې نورې خوږې خبرې ګور سره وسی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدي او اوري دی شه
د ویب پاڼه پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001
202 2015 03.
ګران او قدرمن اوردونکو، یو ځل بیا درته د خبرونې په خبرونه کې هرکلی وایم. زمونږ میلمه ډېر وبخښي، دغه ټلیفون قطع شو. زموږ سره بیا ملګری شوی دی پروفیسر صاحب، وبخښي ډېر ټلیفون مو قطع شو، ستاسو خبره نیمګړې پاتې شوه.
بخښنه بخښنه غواړم. ما دا ویل چې د فکشن په تعریف کې بچو کې دې ته دا چې کوم نوم اخیستی کېږي، افسانه یا افسانوي ادب، د دې لغوي نسبت د وجې نه یو قسمه نقصان رسېدلی دی. لکه تاسو ناول راوالئ، په هغې کې انډایرکټ، یعنی د دنیا زه دا وایم په دعوه سره چې د دنیا د ټولو نه غټ رښتیا چې کوم دي، نو هغه په ناولونو کې ویلي شوی، او د هغې د رښتیاو د ټولو نه غټ اعتراف هم په نړیواله سطحه باندې شوی دی. لکه ما خپل کتاب کې د دې ذکر کړی هم دی چې په تیره یوه پیړۍ کې، په تیره پوره پیړۍ کې، په شلمه پیړۍ کې او په یوویشتمه پیړۍ کې هم دا چې کوم څو دویمه لسیزه په ختمېدو ده، نو په عالمي ادب کې د نوبل جایزه چې کوم کتابونو د ادب په برخه کې اخیستې ده، نو په هغه کې 80% انعامونه جایزې هغه ناول یعنی فکشن ګټلې دي. اوس که فرض کړئ دا سیزونه لکه دا مونږ د دروغو د رښتیا یا په اخلاقي پیمانو باندې تلو، نو بیا دې ته دا دومره نړیوال اهمیت ولې حاصلېږي؟ او په دې ژبو کې چې کوم اعتراف دی، علمي اعتراف دی، سیاسي اعتراف دی، تاریخي تحفظ دی، هغه دې ته ولې ملاویږي؟ یعنی په لیټن امریکا کې بلها د خدای غټ تاریخ تیر شو، ټول محفوظ دی، او یو تاریخ یې هم دومره دومره آگاهی پیدا نه کا، دومره خپل ظلم خلکو ته کیسه نه کا، څومره چې د آغاز فکشن په تمامي دنیا باندې خپل ځان ومنلو. دغه رنګ د روس تاریخ، دغه رنګ د نړۍ هر خبیا دی کې یو بل خبره هم دادا چې په دې فکشن کې د تیری مطلب د یوویشتمې نړۍ هغه فکشن چې هغه په عالمی سطح اعتراف موندلې دی، غټه خبره پای کې دا ده چې هغه ټول د سیاسي او سماجی او کلتوري مباحثو سره تړلي دي. یعنی تخیلاتي نه دي. په روس کې سیاسي سماجی حالات او د جنگ واقعیات، جنگ ځپلې دنیا، د غرنګي په خلیج کې، د غرنګي په لیټن امریکا کې، د غرنګي په سپین سیولوار کې، د غرنګي په جرمني کې، دا ټول چې کوم دي د دې مباحث، اگر چې دا د فکشن بڼه د دې د فکشن دا، خو په دې کې تحفظ او په دې کې اغه رښتیاره مخته شي د کوم چې تاریخ ما تخکړی دي. او زما خبره ته بسنه چې بنیاد جوړ شي وي چې دې ته کی سیز ادب ویل، یا د فکشن ته د دروغ د نسبت کول، او د اخلاقی معیار ټاکنی اصول په فکشن باندې اپلای کول، دا په کار د چمنګ پریګ دی. دا په پاکستان کې نه صرف بلکې په هندستان یا د اردو معامله ده، په پښتو کې موږ دا شعوري کوشش هم کوو، او ماری خپل نوی کتاب نوم هم په دې وجه باندې د فکشن چې کوم تنقید دی هغه نوم ما کرکشن اخوده دی، چې د نوم له خلکو ته ظاهره وي چې یاره موږ فکشن کله تلو، نو هغه به په دې باندې نه تلو چې دا زموږ داستاني ادب دی، او دا زموږ کیسه ایز ادب دی، او دا زموږ د دروغو د رښتیا والی کیسه ده. نو دا د دې خپل نوې پیمانې دي، او په هغه پیمانو باندې دا فوک رښتیا چې څه ته وي، یا د هغه رښتیا چې هغه مسخ شوي وي، یا هغه رښتیا چې د هغې اهمیت د رښتیاو نه ډېر زیات رښتیا وي، فکشن هغه زموږ مخې ته راوړي. یو خو د دې فکشن د تفهیم په حواله باندې دا خبرې اترې وشوې، بل بیا په پښتو فکشن باندې که زه اوس راشم لږ دا د خپل موضوع سره تړمه، نو دا یو سوال راځي چې یاره په پښتو کې فکشن لیکلی کېږي که نه لیکلی کېږي، یا د کم معیار لیکلی کېږي؟ یو خو د روز دلاده چې د یو فیشن جوړ شوی دی چې څوک هم د پښتو په حواله باندې خلک سپړي نو د دې نه سپړي د پښتو کې نثر نشته دی او د پښتو کې کتاب د شاعرانو علاوه بل څه نشته دی او دا او دا او دا او دا هغه حال دا چې نن په افغانستان کې په مینجمنت ساينس کې په دیسانیاتو کې په کمپیوټر کې په طب کې بل هاد خدای کتابونه داسې دي په انجینرینګ کې چې هغه په پښتو باندې چاپ کیږي نو زمونږ دا کوم ملګري چې په انګریزي کې لیکل کوي یا په اردو کې لیکل کوي د یو فیشن جوړ کړی دی یا د دې یو ډیره غټه مغالطه ده چې یاره په پښتو کې کېږي به صرف یو شاعري کېږي او بل څه نشته دی حالانکه په پښتو ادب کې چې څومره نوې څانګې دي او څومره د تحقیقات نوې سکونه دي هغه د کرښې نه هغه غاړه هم او دې غاړه هم اوس په ډېر جوبن کې دي زه د اورېدونکو دا یو ستاسو په توسط د دې پروګرام په توسط باندې وایم چې د خوري خاطر دی چې د لیکوالان چې لیک شانت دي دا معلومات کوي چې په نثر کې څومره ډیر کتابونه دلته چاپ کیږي په افغانستان کې سالانه په زرګونو کتابونه چاپ کیږي په زرګونو ژباړه کیږي نو لږ دې دې نه ځان خبرې دی او دا خبره نه کوي چې را په پښتو کې دا نشته برابر دي د فیکشن په حواله مې خبره کوله چې د پښتو کې د فیکشن عمر څومره دی یا تاریخ څومره دی زه په دې کې د سره د سپیناخ لمچي اولنې داستان چې لیکلې یا اولنې افسانه چې لیکلې وا یا اولنې ناول چې لیکلې دا یو ځان له ډیسپلن دی او تاریخي زواد دي سره زیات د سپین شته د معیار د تخصص او د یوې ته سطح دی د نړیوال ادب سره د تقابل زیات د سپین درما کله د فیکشن په حواله باندې زه دا وایم چې زمونږ په پښتونخوا کې په جنوبي سیمه کې هم په پښتونخوا کې دلته هم او زمونږ په کوټه کې هم ډیر زیات دی اعلی پای فیکشن لیکل کیږي چې زه دا وایم چې په هغه د هغه صحیح وکالت وکړي شي نو هغه موږ د عالمی سطحې چې کوم افسانی دي یا کوم ناولونه دي د اغه سره اخودی شو د راز محمد راز سیب د زمونږ سره چې اغه په فیکشن کې ډیر کار کړی دی او د اغه چې کوم ناولونه دي شور مر او باران اوري اغه د خپل نوعیت په کرافت باندې هم او په موضوع باندې هم ډیر یو بولډ ناول دی او په هغه کې چې کوم کردار سازی شوی دا کردار نگاری یا کردار سازی شوی دا په ټول ناول کې د هر یو کردار د خولي نه چې کومه خبره راوتې دي هغه کې یو خبره اضافي یا یو خبره معمولی نشته دی بالکل یو غیر معمولی کردار سازی شوی دا د موضوعاتو په حواله هم ډیر نوې دی ډیر بولډ د کزنی په معاشره کې داسې خبرې یا داسې کیسه کردارونه ډیر کم خلک را مخه ته وو دي چې بیا د کابل لړنګ دی مینی جاړي د بل ناول دی هغه هم ډیر ښه دی بل ناول دی هغه هم ډیر ښه دی اردو کې دی هولي سیلر دی او ناول دی کړي دی هغه هم ډیر ښه دی بیا د تھیوري او کتاب دی لیکلې دی د کازمیک سیکسوالیزم په نوم باندې هغه هم د خپل نوعیت یو ډیر نوې کار دی چې زه غنم چې په اردو ادب کې هم داسې قسمه کیلای شکل نشته دی بیا هم د دې علاقې بل زموږ مرګره د فاروق سرور بهترین علامتی افسانه لیکي ژباړ کوي په انګریزي کې بیا بل زموږ مرګره د نفرالوجست لیا کتابان دی یا ډیر ښه ښه سفرنامې دي یا ډیر ښه ښه ناولونه دي چې رښتیا چې تمام مطلب هغه علاقه په فیکشن کې خو دله چې هغه الو خلک دا غنیمه کیږي دغه تکي د دومره فیکشن پیدا کیږي بیا کومه د نورو علاقو ته راځي چې څنګه چې پښتانه د نورو ژبو سره د اکیډمیا سره زیات انوال دي نو الته خو د دې مثالونه ډیر زیات دي بیا د فیکشن ځان لر ټولونه چې کوم دنو په هغه باندې موږ سره دوه ډیر غټ کارونه شوي دي لکه د فیکشن سل کلم بهیر په ناول په برخه کې هغه زموږ تکړه ملګری دی په ریډیو پاکستان کې دی رشید احمد صاحب هغه د ناول په حواله باندې تحقیق ته ډیر ښه یو صورت ورکړی دی چې د سلو کلونو پښتو ناول چې کوم دی هغه پوره محفوظ کو اوس دا یو بل نوی کتاب راغو چې چې د ناول په برخه کې د پښتنو خزو سمره ورکړه ده.
اها
یعنی ټول ناول باندې هم کار وکړو او بیا پښتنو خزو چې کوم ناول لیکلي دي هغه باندې هم هغه یو پوره کتاب ولیکلی چې لیکلي خو کال مخکې دی، خو هغه د پښتو اکیډمي کوټه لخوا نه اوس چاپ شول او هغه هم په مارکیټ کې دی. نو یعنی سل کلن بهیري هم محفوظ کو پکې د خزو برخه هم محفوظه کا او په ډېر ښه طریقه باندې هغه کړی دی. دین علاوه اسیر منګل صاحب چې کوم دی د پښتو پروفیسر ریټایر شوی دی، هغه د پښتو د افسانې کلن بهیره چې په شلمه پیړۍ کې څومره افسانه لیکلې شوې ده، یا زما خیال دی د 1911 نه راخستې دي او تر 2011 پورې راغلې ده. په دې دوران کې تقریبا مطلب تر ډېر حد پورې انسان خو کمی لري، خو تر ډېر حد پورې هغه تمامي افسانه چې دا نو هغه په یو ځای باندې راټوله کړې ده. نو زه دا ګڼم چې لکه په فکشن په برخه کې دومره کار شوی دی چې دا بالکل یو نوی چیز ګڼل کیږي. په فولکلور خو د دې په لسګونو دغه باندې زیات کار شوی دی، د کرنګي دغه حیثیت باندې نور هم شوی دی. نو د فکشن په داد لګاندې دا کارونه د تحقیق په حواله، بیا د فکشن د معیار او د ساخت په حواله باندې، د جواتو په حواله باندې چې کومه بڼه ده نو هغه ډیره زرخیزه ده. په کار دا ده چې هغه انګریزي ژبو ته هم ورورچی، د انګریزي لیکوالان هم د دې د سطح نه د معیار او مقدار نه خبر شي، او اردو ال دې هم د دې د معیار او مقدار نه ځان خبر شي.
پروفیسر صاحب تاسو ډیر په تفصیل سره په خبرو کړه، دا په کار هم وځکه چې د افسانی سره تړلې د غسنګ چې تاسو د اردو د راغلي معنی مطلب دا چې دروغ یا یو فرضي قصه کناولونه وګورو د پښتنو په دې خاور چې روان دي، نو د هر کلی د هر کوسی قصه چې دا هغه باندې ناولونه لیکل کیږي، ځکه چې ناول سب ناول شو افسانه شو د ادب د برخې چې شوي فکشن شو فکشن بلکې حقیقتونه وته پراته دي، او هغه ته یو داسې جبه ور ځکه چې قصه هم خوږه خو قصه گو لا ولا پکار وی چې څنګه ان هغه قصه کون کې داغه انداز سمره متاثر کون کې وی. په دې هم خیر د سر خبرې کو د فکشن په حوالہ باندې، ساينس کې فکشن نن پکې د دنیا لوري لوري ته فکشن و خلکو دا ګڼل چې ګندي دا فکشن خو هم تاسو خبره چې دا خو تخلیق ته کنه دا خو او د تحقیق په بنیاد بکیږي.
تاسو د دې دغه حوالی سره خبره وکړه د جنگ په حوالہ یا د پښتنو په سیمه څومره ډیری کیسی دي، په هر کوڅه په هر کور کې صدا، په هر فرد باندې کې صدا، په هر ډګر باندې کې صدا. نو دې حوالی سره ما تر یاد شو چې په روس کې یو ځای نه نه د شویتلانا د غیمون دی، هغه خپل صرف تمامي ژوند کې کم دی هغه جنزتلو خلکو ته بخلی دی، او دی هغې متعدد لس اته کتابونه دی هغې چاپ شوي دي د جنزتلو خلکو په کیسو باندې. لکه په روس کې جنگ شوی دی په یو ځای کې، هلته جنزتلي خلک دي هغه هلته تللی ده، هلته یې کیسې را جمع کړي دي او هغې ده یو خپل شکل ورکړی دی. دغه رنګې چې کله په کابل کې جنگ و نو هغه کابل ته راغلی ده، هلته یې په اسپتال کې په کلو کې دوه میاشتې تیرې کړې دي او د خلکو نه یې ټیپ ریکارډینګ کړې دي، بیا هغې له یو ادبي شکل ورکړی دی او ادیبانو به ورپسې په رومه کې خاندل چې ستا خو دا چې کوم کار ته کوي دا نه صحافت دی او دا نه ادب دی، دا خو ته یو بله کیسه کوې چې لکه دې کیسې رښتیا هم دي، ته ټیپ ریکارډینګ هم دی او سوال کوم دغه ورکوي. نو هغې زما خپل خیال دا دی چې هغې جنزتلي ادب ته یا جنزتلي یو خمو سره زندانی ادب اند رشته، خو اوس چونکې زمونږ په دې سیمو په دې خاوره باندې د تود او د سوړ جنگ هغه دورانیه یو ډېره زیاته تاریخي شوه، یو ډېره زیاته تصویري شوه. نو دلته کې د جنزتلي خلکو دویم دویم نسل را شروع شو، نو د هغې یو ځان له نفسیات دی، یو ځان له تاریخیت دی، او هغه یو ځان له پروجکشن غواړي په ادب کې. نو دې سویتلانا په تمامي خپل چاپېریال کې په یورپ کې هم او په زمونږ په کابل کې هم دغه رنګې په نورو خطو کې هم د جنزتلي خلکو په کیسو باندې یو قسمه ځانګړي ادبی کار کړی دی او د هغه په وجه ورته یو نوبل انعام هم په 2014 یا 2014 باندې اوس کال هیر دی، خو په دې کې ورته د نوبل انعام هم ملو شوی دی. سپلانا د هغه نوم دی او هغه د روس رایټر دی. زه دا وایم چې څنګه تاسو خبره وکړه چې زمونږ په هر کور، هر ډګر، زمونږ په هر جمعات، زمونږ په هر حجره کې دا چې کسی دی چې هغه په خلکو باندې خپل ځان منلی شي، خو هغه ته یو ادبی پیرایا، یو فکشنی ساخت هغه ورته پکار دی. نو زما خیال دی چې په دې حواله موږ ته مخې ته شیطان ډیر غټ نوم دی او خپل نوی کتاب کې د دې څلور ډیر سوانح او د دې د تمامي کار پوره پوره یو برخه هم ورکړې ده چې پښتانه د دې نه خبر شي او باید پښتانه دې ادبی څانګې ته ډیره غټه توجه ورکړي.
پروفیسر صاحب، تاسو دغه خبره زین ته بل پوینټ راواچو، هغه دا چې تاسو د سوړ جنگ خبره وکړه یا د کولډ وار خبره وکړه، جنگ د چا او رالو کوم ځای ته، رالو د چا کور ته، او نن قصې او ناولونه او افسانې دا غي کردارونه څوک جوړ شول، دا غي هغه محور چې دی هغه د چا خاوره، د چا نسل او سوق ګرځیدل، دا هم یو ځان ته دغه د پدې باندې هم په کار د چیز مونږ لیکوالان څنګه چې تاسو لټورونه یعنی موثره ذریعہ چې دا هغه دغه ادب دی، دا فکشن چې وتوای، ځکه چې حقیقتونه خو په داسې انداز کې چې په هغه کې یعنی د ټلیفون بیا قطع شو کسنګ وبخه روان دی دغه دی. نو د فکشن د پر هم دغه دی چې یعنی مطلب تاسو د خپل لیکوالانو ته وایي چې د دې نوم نه دغه چې کومه ده ناسمه معنا یې ده، یعنی د دې نه د تیر شي او که په دې برخه کې کار وکړي، نو یو خدای چې د خپلې خاورې، د خپلې ژبې، د خپل چاپېریال د دغې نه خبر هم دي او هغه احساس هم پکې هغه د خپل په خپله ژبه کې راوځي، یعنی تاسو انکریج کوئ؟
ډیر زیات انکریج کوم، او په دې دا چې کومه مقدمه ما تاسو ته په خپل وینا کې وتړله، په دې باندې ما خپل پوره نوی کتاب لیکلی دی چې هغه نوم کرکشن دی، د باچا خان مرکز ریسرچ سینټر لخوا نه اوس چې کوم کتابونه چاپ کېدل، نو په هغه کې دا کتاب هم څو میاشتې مخکې چاپ شوی دی د کرکشن په نوم باندې. نو په دې کې ما مقدمه دا تړلې ده چې یعنی د لاتین امریکا کی یو واقعیا وشوا، یو جنگ وشو، دی هغه افسانې او دی هغه ناول عالمی اعتراف وګټل. سپین کی سیول وار وشو، اغل تکی کیسی راجوړ شو دی، پر روس کی وشو جنگ، اغل تکی د هغه ادب هغه کی سمسی ولی دو دا چې کوم دا خاور دا دی افغانستان او د پاکستان، او په دې باندې چې کوم حالات تیریږي د هغه سیاسي اړخ ته اړزم نه، یا چې کوم تاسو د کوم اړخ د هغه خبره وکړه، د هغه په اسباب او علل باندې، یا د هغه زه د هغه په نتایجو، یا د کوم ناکار نه موږ را تیر شو، د هغه خو کم از کم اسباب او علل خو د دې رسټو کیږي نه چې کوم حالت نه زه تیر کوم. اکچولي چې دا خو یو په تاریخ کې یو تحفظ واخلي کنه، زه دا وایم چې کی ډیر ضروری ده چې خپل هغه رښتیا چې هغه د تاریخ په سپیرایا کې په سانچا کې موږ نشو راوستلې، په کار ده چې هغه په فکشن کې مخې ته راشي او څنګه راغلی دی د هغې د پاره ما د عالمي ادب نه ورته مثالونه ښودي دي چې ګوره دې خطې داسې کړي دي، دې خطې داسې کړي دي، دوی داسې کړي دي، او داسې هم نه ده چې ځینې یاره د دې ټولو خطو ژبې چې کمی دي نو هغه پرمختللي ژبې دي نه، هغوی په دې طریقه باندې پېش کړی دی چې د بین اللسانی کم روابط دي، نو هغه په ذریعہ باندې بیا د هغه اعتراف شوی دی عالمي. یعنی موږ اکثر بیا زموږ ملګري یا بعضي سطحي تور باندې چې کل خیال کې هغه دا وایي چې مړه په پښتو نه پوردي کې کوي، موږ ولي کو نو دا څنګه دی زه تر چې ما دې مثالونه هم ورکړي دي چې یاره یو علاقائی جبه کې او فلتارا داسې مثالونه مې سره شته چې لیکل شوی ده او هغه نړیوال حیثیت اختیار کړی دی. دلته چې مطلب نه دته یو عالمي اعتراف د دې نه ملاویږي، د دې هم خپل وجوهات دي. په هغې کې د اولس ځینواریانې هم شاملې دي، په هغې کې ریاستي او د ګوندونونو او د سماجي اقدارو خبرې هم شاملې دي. زمونږ خپل معاشي حیثیت او زمونږ خپل د شناخت چې کوم بحران دی هغه تمامي چیزونه په دې کې شامل دي. هغه بېله یو موضوع ده، خو زه دا وایم چې موږ سل کاله فرض کړي زمونږ د تحریري ناول یا د تحریري فکشن وشو، باید د دې نه مخکې زمونږ د ناول معیار چې کوم دی نو هغه په دې دې قدمونو باندې وي.
په دې خو به خیر وشي په راتلونکي کې، دا خو به بحث ته راځي هم نورې خبرې به پیا کوو، ځکه چې مثالونه به ورکوو دغه شانتې پښتنو ته پدې د ادب په هر برخه کې د هغوی خپل کار پکار دی. زه پښتنو په تاریخ باندې چې خبره کیږي نو د ټولو نه لوی اعتراض لري چې د پښتنو تاریخ د پښتنو په ځای باندې غیر پښتنو لیکل دي، مستشرقینو لیکل دي، او هغه د پښتون پیژندنې هغه خو نه لري کنه استعداد او هغه پوهه کوم چې یو پښتون لري. اوس تاسو پکې دغه خبره هم کړو چې تاریخ کې نوی کار، نو د دې به څنګه تاسو تشریح ورته کوئ؟
او دا لومبه کې ما دې ته اشاره وکړه چې په پښتو په باب لباندې چې کوم تحقیقات کیږي نو هغه به مخکې په مفروضاتو یا په شخصیاتو باندې ولاړ وو، او د هغې سندي حیثیت به چې کوم وو هغه به یا په مفروضه باندې یا په ویلي اورېدلي خبرو باندې یا د یو شخصیت تر خله پورې چې هغه به یو ادبي اعتراف او هغې پورې به تړلي وو. اوس داسې نه ده، اوس داسې ده چې کوم نوي تحقیقات کېږي د تاریخ په حواله باندې او خصوصا د پښتون تاریخ په حواله باندې، نو د هغې سانچا د هغې طریقه کار هغه سندي حیثیت لري. لکه مثال په تور باندې د پښتنو په خاوره باندې په تعلیمي تحریکونو کې د خدایي خدمتګاري تحریک چې دی د دې باندې د ولی خان چې کوم کتاب دی مشهور باچا خان او خدایي خدمتګاري چې هغه په څلورو جلدونو کې لیکلی دی، نو هغه یو مطلب لیدلی کتلی وو، او یا د احمد کاکا کتاب دی، یا مطلب دا دی داسې چې کوم د دې خپل خلکو د پرایمري سورس په تور باندې دا کتلی وو. اوس چې په دې حواله باندې کوم کار کیږي نو د هغې ورک یا د هغې چې کومه سانچه وي نو مطلب دا دی چې د هغې نه انکار نشي کېدلی، هغه یو منلی چیز وي. لکه زما د معلوماتو تر حده په باچا خان باندې یا په خدایي خدمتګاري باندې اوسه پورې زمونږ په وطن کې زمونږ په ریاست کې په او په افغانستان کې او په هندوستان کې داسې ډېر سندي کار شوی دی چې هغه په مفروضه نه دی ولاړ، هغه په شخصیت پرسته نه دی ولاړ، بلکې د هغې خپل یو مروج منل شوی فریم ورک دی، سندي ساخت دی، او د هغې نه انکار نشي کېدلی. نو زه دې طریقه کار او دې بدلون ته دا وایم چې دا په زمونږ په تاریخ پوهنه کې یا زمونږ د تاریخ په حواله باندې په روان کار کې د دې استنادي حیثیت او د دې معیاري حیثیت هغه عالمي منلې شوې پیمانو ته را رسوي.
تاسو د ولی خان ذکر وکړو، د ولی خان د دغه کتابونو، ولی خان خو پخپل یو هغه چې احد ساز ورته په اردو کې سوتی یو تاریخ جوړونکې یو شخصیت دی. ولی خان خو ډیر لوستی سړی او ډیر پوه سړی، نو هغه خو د باچا خان په تحریک باندې ولیکل. داسې څوک وینه په نظر کې مشته چې هغه به یعنی ولی خان ته هم د هغه حیثیت مطابق یو کار خو به په کار وي، ځکه چې هغه هم ډیر اوږد سیاست وکړو، اوږده مبارزه یې وکړه. داسې وینه چې پښتانه به لکه باچا خان باندې خو زه هغه لیکل وکړو، په باچا خان باندې نور لیکل وکړو، نور به پوشي، نور به پی ایچ ډی پوشول، د ولی خان شخصیت داسې ګڼئ؟
بالکل دراسه دا چې د ولی خان په یو جهت باندې زمونږ ملګری دی ډېر تکړه ګل منیر ادیم دی د هغه نوم دی په کالج کې استاد دی هغه هغه د سیاست نابغه په نوم باندې په ولی خان باندې پی ایچ ڈی کړی ده او هغه د هغه د پی ایچ ڈی چې کومه مقاله ده نو هغه په کتابي شکل باندې هم د کوټې لخوانه کوټې یو ورغمه تنظیم دی د صادق ډاکټر صادق جړک دی ما خیال دی چې هغه د تنظیم لخوانه هغه مقاله چاپ شوې هم ده نو خدا دې دې ولی خان صرف یو جهت راغسته دی ولی خان چې کوم لیکونه کړي دي یا ولی خان چې کوم خپل ذاتی لایبرری وا چې هغه د بچا خان ټرست ته ورکړې ده نو هغه نه اندازې کیږي بیا په هغه کتابونو کې ما اکثر کتابونه ما په بچا خان لیکل څنګه کې کتلې دي چې په هغه کتابونو باندې په اخیره کې یا په سایدونو باندې ولی خان خپل نوټس لیکلې دي نو هغه نه پته لګیږي چې یارا د څومره زیات لوستې سړی وو او د لیکي وسره څومره ډیر زیات وابسته وو نو دا غنما چې د ولی خان په شخصیت کې د یو جهت تر څو حد پورې د سیاست نابغه کې کور شو خو د هغه چې کوم ادبي حیثیت ته او د هغه کوم ادبي تشخص ته د دین علاوه د هغه نور ډیر جهاد دي نو هغه تر اوسه پورې تحقیق طلب دي په کار د چې په هغه باندې کار وشي او کار د پاره په ډیر غټ مواد موجود هم دي په تقریری بڼه کې هم او په تقریری بڼه کې هم په اورل د هغه چې کوم ملګری دي یا د هغه سره کوم پاتې خلک دي نو د هغه د یادښتونو په صورت کې یا د هغه د نورو کتابونو په صورت کې هم شته دي نو دا یو زما د مخې دی د ولی خان په حواله باندې د تحقیق نور داسې د مقالو تر حد پورې او د مطلب د ماستر یا د انسان تر حد پورې موږ هم سيزونه په ولی خان باندې شته دي او په هغه باندې ډیر زیات کار چې کوم دی هغه د هغه د مشکلي شخصیت د هغه د ادبي ذوق او د هغه خپل اسلوب دی یو خاص قسم چې هغه کې لکه هغه تپی ډیر زیات ورته یاد وي مثلونه ډیر زیات ورته یاد وي دغه رنګي کیسه به ورته ډیر زیات یاد وي هغه به بالکل برمحل دا وی استعمال کوو بیا بلغه خبره دا و چې د فارسی نه هغه اخذ ډیر خو ځکه چې مې سم مقالی ډیر دا چې کتلې دي چې تاسو کې د فارسی اشعار هم ډیر برمحل لیکلې دي نو دا ډیر تحقیق طلب دی چې یارا دا جهات باندې هم د ولی خان تحقیق وشي
دا یو بل وجه زما په ذهن کې یو پوښتنه دا هغه دا ځکه چې بچا خان د خپل سیاسي میراث لکه په خپل قدمونو په سیاسي قدمونو باندې د شه قدمونه ځان په سیروا خستل یا هغه انکرشونه ولی خان وو دغه خودري زمون وو خو د غنی خان هم په سیاست کې وو دغه شانتي علي خان خو دغه په ان اکیډمیشن دبو وي دغه خپل نوم دی دغه خپل غره نو چې کله د خپل سیاست والی وارس ولی خان وګرځید نو چونکه د بادشاہ خان د فیصلې سره سم زه ما زین ته درځي چې مهم دی چې په د باندې نور کار مو شي او دغه شخصیت ګورې په سیاست کې یو شخصیت چې وي هغه همیشه تن متنازیه وي متنازیه به تاسو هم په دې باندې خپل نظر واچي متنازیه زکه وي چې دغه سره د خلکو اختلاف وي دغه سره د خلکو اتفاق وي او هغه هم نو یو خو دغه هم ضروری ده چې د ولی خان سیاست اده پښتنو ته مخ ته کی خودل شي او د پی ایچ ڈی یو سکالر چې وي یو پی ایچ ڈی ډیگری چې اخلي هغه دا پوره ارخونه لټی د هغه کې چې کوم منفی دي او په هغه کوم مثبت دي د هغه باندې کوم تنقیدونه دي انتقاد دي نیوکې دي د هغه کوم لاستراوړنې دي دا ټول د دغه برخې او د یو سیاسي شخصیت پښتنو ته هم د سپین او پډاګه کې خودل پکار دي نه چې ګندي یو خاص هغه ته واخستل شي د هغه د وجود او د شخصیت خ برخه واخستل شي او یو قصې په شکل کې ځکه چې دغه خو بیا تحقیق نه وي او دغه پی ایچ ڈی جوړیږي هم نه خود دې سره سره تاسو د تنقید خبره کړې ده، نو تنقید ګندې ضروری دی، تنقید پکار دی. ته تنقید خو لکه یو چا ځان لس لیکل کړی دی، هغه ځان ته محنت کړی دی، او پروفیسر سمیع الدین ارمان صاحب به راولېږي، په هغې باندې به تنقید وکړي، هغه به خلکو ته متنازعه کړي. دا ولې ضروری دی؟
داسې دا چې څنګه ما تاسو ته د فکشن په معنی باندې یوه غلط فهمي په ګوته کړله، نو دغه غلط فهمي زمونږ په ساحه کې د تنقید په حواله باندې هم ده. څنګه چې موږ فکشن ته د دروغو کیسه وایو یا یوه جوړه کړې شوې کیسه یې ادب وایو، دغه رنګي دا تر اوسه مونږه تنقید ته یو قسم چختی لټول یا نیوکه یا اعتراض کول دا مونږ وایو تنقید ته. حال دا چې تنقید چې کوم دی، دا یو باقاعده شعبه علم دی، او دا شعبه علم چې دی دا تمامي شعبه جات د هغې د معیار د پاره خپلې عالمی مقامی او قومی پیمانی لري، او دا تنقید چې کوم دی دا دراصل د انسان ترقی یافته تهذیبی یافته رویه نه مخې ته راغلی دی. یعنی دا انسان د ارتقا نتیجه دی، او دی دم په دم قدم په قدم باندې یو زیات نه زیات مهذب زیات نه زیات ځان قابل علم په فکر کې په عمل کې جوړول غواړي. د دې زیات نه زیات تهذیبي یافته جوړولو لپاره
اوی وبخې ښه نو او نو زما خلې بیا به موږ کوم ټلیفون یو غم کو او ټلیفون خو به تر اوسه کو چې هغه وته مننه وایو. خو ګران اوریدونکو، زمون خبرې لا خلاصې نه دي، بلکې زمون خبرې اوس لاغه شروع شوې دي. نو که خیر په دې باغ کې به په دې خبرونه کې ومنګه ادب څه دی؟ ادب زمون ژوند دی، د پښتنو ژبه ده، د پښتنو دود دستور دی، د پښتنو تاریخ دی، د پښتنو خاوره ده، د پښتنو جغرافیه ده، د پښتنو د ژوند هغه هر یو اړخ چې دی دا 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 د پښتنو ادب دی. په پښتنو په خاوره باندې یرغلونه شوي دي. ښه، نو زموږ سره بیا ملګری شوی وخت خو لږ دی اوس. پروفیسر صاحب، یو ځل بیا درته هرکلی وایم. تاسو خبر نیمګړې پاتې شوه.
داسې دا چې د تنقید په حواله باندې خو ډېره په اخره کې خبره راغله، په دې باندې مستقل خبره پکار ده چې دا غلط فهمي لري شي. خو دومره به ووایم چې څنګه مونږ فکشن او افسانې په بابله باندې د یو غلط فهمۍ ښکار یو، داسې مونږ هم د تنقید په بابله باندې د غلط فهمۍ ښکار یو. تنقید نیوکې او اعتراض ته یا چختی لټولو ته نه وایي، دا یو باقاعده شعبه علم دی، د دې خپل اصطلاحات دي، د دې خپل نظرونه دي، خپل بنیادونه دي. په کار دا چې هغه مونږ وو پیژن.
پروفیسر صاحب، دغه ترتیب تاسو اوس ته خپل اونۍ سي کې خیر راتونکو خبرونه ته، او ان شاء الله چې مونږ سره وخت شته چې څومره وخت تاسو لري هغه وخت مونږ تراکي. زمونږ اوریدونکي پښتانه چې هغه تاسو د علم نه، تاسو سره د زیار نه، د ریکړاو نه تاسو سره پورې کړی دی، او بغیر د سماویزی هغه غی تور ورسیږي. نو منګه خو مننه کو، یو جهان مننه کو، پر روانونه کې به کسر خیر بیا یو ځکی یو دلته بدرته په مخه خاو وایو. ډیره زیاته مننه، او شپه مو په خیر شه. ګران اوریدونکو، زمنګه د خبرونه وخت دلته سر ته رسیږي. سوچ چې د ادب سره، د پښتون د ژوند سره، د تړلي د سمره اړخونه دي، په دې سره هغه مینه لري، او غواړي چې د پښتون د یو نسل دی، د یو قوم دی، د لوی قوم دی، د ډیر زوړ قوم دی، د درې جون ډیر اړخونه دي. نو پر روانې کې به خیری بیا خبرې کوو. امید دي چې تاسو پتي خوند اخیستئ. زه او زما همکار نهید سهر ستاسو نجات غواړو. په مخه مو خشه.